السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی او روح خو تر هر څه د مخه پام وکړي مهمو خبرونو ته. د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ټولو لارو د بندېدو له امله سوداګرو ته د سلګونو میلیونو ډالرو زیانونه اوښتي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه یوازې افغان سوداګرو ته لږ تر لږه سل میلیونه ډالر زیان رسېدلی دی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو لارو د بندېدو له کبله شاوخوا 500 کانټینره تازه میوه خراب شوې او دغه راز اوس مهال د افغان سوداګرو لږ تر لږه 3000 کانټینره مال په کراچۍ بندر کې پاتې دی چې په ورځني ډول په هر کانټینر تر سلو ډالرو زیات لګښت راځي. د بی پولې ډاکټرانو سازمان وایي په هرات کې خزینه ناروغان او د هغوی پایوازان له بورقې یا چادرې پرته روغتونونو ته نه پرېښودل کیږي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې ویلي دي چې دا تازه محدودیتونه د نومبر له 15 د هرات د حوزوي روغتون په شمول په صحي مراکزو کې پیل شوي. د ام اس اف په خبره د طالب چارواکو د دغه تازه محدودیت په سبب د ناروغانو مراجعه 28% کمه شوې ده. ازادي راډیو سره خبرو کې ځینو ښځو ویلي دي چې طالب ځواکونو د دغه تازه بندیز د پلي کولو لپاره تاوتریخجن چلند کړی دی، خو طالب چارواکو په زور د برقې او غوستل رد کړی دي. په داسې حال کې چې ټینګار کوي چې په ټول افغانستان کې نه یوازې هرات کې ښځې باید حجاب مراعات کړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د جرمني په بن ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ فعالیتونه نن دوشنبه له سره پیلېږي. دغه وزارت پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي مراجعین کولی شي په آنلاین بڼه نوبت واخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره مراجعه وکړي. دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګرۍ د نویو پاسپورټونو ویش هم پیل کړي. په دغې قونسلګرۍ کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماتانو تیره میاشت وروسته تر هغه ډلیز استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکو ته باورلیکونه ورکړل. او امریکایي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد سناتوران یو داسې دوه ګوندي هوکړې ته رسیدلی دي چې له مخې یې د حکومت مرخصۍ پای ته رسیږي او فدرال بودیجه له سره پیلېږي. دغه هوکړه تیره شپه داسې مهال ترلاسه شوه چې د امریکا د حکومت د یوې برخې مرخصۍ یا شټډاون 40 ورځو ته ورسېده چې بېساري اوږده مرخصۍ ده. د موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي وو. ټاکل شوې دغه هوکړه څو شیبو کې رایې اچونې ته وړاندې شي. دغه هوکړه وروسته د جمهوري غوښتونکو تر واک لاندې د استازو جرګې ته وړاندې کیږي او هلته به له تصویب وروسته د ولسمشر ډونالډ ترامپ لاسلیک ته چمتو شي. دا وو مهم خبرونه.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه او درناوی، زه سفی ولستان اگزایم. تاسو د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په دغه پروگرام کې خپل درنو میلمنو ډاکټر صاحبانو سره د ډینګي ناروغي په تړه وغږیږو. دا چې دا ناروغي څه ده، څنګه سرایت کوي او وقایه او درملنه څنګه کیږي. پروگرام کې وړاندې د داخله ناروغي لترینر متخصص فرید الله عمری سره هم بحث لرو چې ژمنه کړې خبرې را سره وکي. او ترڅنګ ننګرهار کې د عامه روغتیا ریاست د ساري ناروغي د کنټرول د عاجلو پیښو په وړاندې د آمادګۍ عمومي مسول ډاکټر رشید وفا سره هم خبرې کوو. د خلانا روغیو بل متخصص ډاکټر صاحب ناصر فګار سره مغږیدل یو او لاغه مو د ډینګي ته په تړاو پوښتنه کړې دي. خو تر هر څه مخکې یو راپور ته وګدو چې وای په ننګرهار کې د ډینګي ته به ناروغي زیاته شوې ده.
ګنګس په پروتوم خو به چې لاړم ډاکټر ته اوس لږ زره ښه یم، شکر دی.
وای دا څو ورځې ډیره سخته تبه او د بدن درد تیر کړ. په ډینګي ته به اخته د ننګرهار د جلال آباد ښار دی اوسیدونکې بسمینه وړاندې ازادي رادیو ته وویل
ډینګو میسج چلو مې څو ورځې مخکې وضعیت مې ډیر خراب ولو، تبه نیولو ما ځان درد نیولو، سر درد نیولو، ګنګسیت مې لرلو.
د ننګرهار ولایت کمې ولسوالي اوسیدونکې لطیفه هم وایي د کورنۍ څو تنه غړي په ډینګي ناروغي اخته شوي دي.
زمون خپل په کورنۍ کې هم زمون یو دوه غړي په ډینګي ناروغي باندې اخته دي. په کلی کور چم گاون سیمه کې ډېرې خلک چې مونږ ترې خبر لرو هم خپل د کورنۍ غړي دا د ډینګي تبلاری او د غناروغي بيخي پسي مکه زیاته شوی دا
ډینګي تبا یا جوارته با یو ډول ویروسي ناروغي دا چې د ویروس ککړو میا شو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپريږي. په ډینګي تبې ډیرې اخته کسان نه خنخاني نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغه تبې نه خنخاني لوړ تبا سردر او ځان درد وي او جلدی ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبې ډیرې اخته کسان له یوې تر دوو ورځو کېږي، خو نو کسانو کې بیا دا تبه شدیده وي او ورتیا لیدل کېږي چې په روغتون کې بستر شي، او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کېږي. ننګرهار لپاره د طالبانو حکومت د عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف جمعه د نومبر 8 ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې ده، او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي.
ډینګ ناروغي خو بيخي ډیره شوې ده، دومره ټول ننګرهار نه ولې ډیر ولسوالې نه ولې دي، مونږ د انتاني شفخانه کې بيخي ځای نشته، اته اتیا پرې کسان خو سم بستر دي، بيخي زیاته شوې ده.
نو موږ یې زیاته وی دا داسې محل ته چې ننګرهار په انتاني روغتون کې دوی دا محل د درملو او لابراتوار د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزو سره مخ دي. روغتیا پالان وایي ډینګي ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري، او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډیر استفاده کړي. د دې ډلې د داخله ناروغیو معالج ډاکټر محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل
مریض په بدن مایعات پوره کی، جوس تازه میوه په کافی اندازه استعمال کی، او په درملو کې واجی پرستامول دي.
نو موړه سپارښتنه کوي چې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره له پشخانو او د میاشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د میاشو ضد دوا وپاشل شي، او دغه شان په دې ناروغي اخته ناروغان باید ډیر مایعات او ویټامین سي واخلي او خپل روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمای خلک په ډینګي تبه د اخته کېدو لږ وخت سره مخ دي، او د اټکل له مخې هر کال له 1 لک تر 3 لک کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
راپور مو واورید چې په ننګرهار کې د ډینګي تبه زیاته شوې. ننګرهار کې پاتې کېږو هلته ورزو د عامې روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د کنټرول د عاجلو پیښو په وړاندې د آمادګۍ له عمومي مسؤل ډاکټر صاحب رشید وفا سره غږیږو، او له هغه چې د داسې ناروغۍ د مخنیوي مسؤلیت ور په غاړه دی د ډینګي تبې په تړاو اورو. ډاکټر صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی. په ننګرهار کې د ډینګي تبې د زیاتېدو په اړه که راته ووایي.
اور ٹول ہوتا سلام انہیں کو ڈاکٹر رشید وفا ایم جنہیں ہر دیا میں خیر سسرا جساری نرر کنٹرول آجلو پہ حکمران دی آمدگی اور ضروری عمومی ولایتی مسئولین ستاسو دی پختنی پر جواب کے پر وہ ایم چی واقعیت دا سے دی ڈینگو ناروغی پر ننگرہار پر خار اور سوالی کی پہ خیر زیادی دی دی تیر کال پر نسبت سکال زیادی دی په دې اړه به مو هر اړخیز خپل اقدامات د امر تر ستر چتر لاندې روان کړي دي، خو بیا هم به وایو چې پیښه شته ده. دا یوه ویروسي ناروغي ده چې د ماشې په واسطه چې اډس ماشې نومي ښځینه جنس ده، او د ناروغ کس ناروغ کس ته انتقالي، او په دې کې شدید تبه رامنځته کیږي، د عضلاتو دردونه او ټول پر مختلف وقت کی دگی دی درد نور زان دردونه او زربدوال استفراقات و نور سر مل بی
پو ولایتی کچا متسکلی دی دغی ناروغی دی مخنیوی لپارا
اندر قبل دی ناروغی پر ارتباط پاندی من پو ولایت پر کچا دی همغیگی مجالس دی میدی و بین میدی موسیات سر او سکتوری رسطون سر تسر کردی دی همی اخترست رحبری لاندی همدار رقم دی ولایت دی مقام تر رهبری لاندې ټول سکتور سره همغږي او د مخنیوي کنټرول لپاره اقدامات او هر خیزه بحثونه همغږي کړی ده. خو په ننګرهار ولایت کې دی د نوي مخنیوي او کنټرول لپاره ټول چارې په لاره چول شوي دي، چې هغه لومړی د تشخیص او درملنې برخه ده، هم په ساحه کې او هم د یقیني کېدو یا کنفرمیشن لپاره په لابراتوار کې ټیسټونه اجرا کېدلی شي په ننګرهار کې. او دا چې ویروسي ناروغي د ځانګړې دوا نه لري خو عارضي درملنې ترسره کیږي، هم په مرکز او رسوالیو کې شته امکاناتو په سره درملنې هم روانه ده. او رښتیا چې نن سبا زموږ په روغتونونو کې کانتانی روغتون او حوزوي روغتون زیات شمېر ناروغان د کوم چې بستر ته دي دغه برخو کې څنګه کې دی جنګی فیور ناروغان ته کې شتون لري.
د دې ناروغي وقایا او کنټرول څنګه کیږي؟
د دې ناروغي دی ما ته ټول باس په زیات په وقایا او کنټرول باندې وشي. په وقایا او کنټرول کې څنګه چې وي دا یو ملټی سیکټورل اپروچ ته ضرورت لري. یوازې صحت برخه نشي کولای چې دې برخه کې کار وکړي، ولې ټول سیکتورونه د دې په وړاندې مسؤلیت لري. همدارکم ټولنه تر ټولو زیات ټولنه هم سي په دې کې مخنیوي داخله شي او هم انګیج شي په دې پروګرام کې. لکه مخنیوي یو خیر کې د پشخانو استعمال ده او پشخانې استعمال شي مخکې له مخکې دوی ته پشخانې توضیح شوي دي. دا شته پشخانې دا چې غیر مناسب استفاده کیږي باید په مناسب ډول ترې استفاده وشي. او د دینګ ناروغ تل لپاره که هغه سطحي وي او که هغه پیشرفته و حالت ته نرغېدلی وي باید د دینګ ناروغ په پشخانه کې پاتې شي. او په کورونو کې دننه د کور څخه بهر ولاړې اوبه ډنډونه باید ختم شي، ځکه په دې ساحو کې د ماشه هګۍ اچیو په بچي بدلیږي. نو دلته لارواو د دې نسل زیاتوالی دلته کیږي. نو ټولنه کې دا مسایل په ټولنه کې د ټولنې څخه زموږ هیله او پیغام ورته دا ده چې د دغه ولاړې اوبه روانې بدل کړي، ډنډونه ختم کړي. او د دې په مخنیوي کې موږ څه څه کوي دا ټولنه کولی شي. په مخنیوي کې صحت برخه موږ تر اوسه هم د لاروا سایټ په نوم باندې دوا ده چې په دې ډنډونو کې اچو زموږ ټیمونه فعال دي کار کوي چې تر څو دی وشي. او د خټو ماشو د لمنځلو لپاره مناسبه ده چې فوګینګ یا د لوګي په وسهره دواګانې موږ سره ماشین سره خوړي د دواګانو داسې لوړ مصارف غواړي. په دې هڅه کې چې پیدا کړو دغه لړې د فوګینګ برخه دا بد وشي خو دا لوړ امکانات ته ضرورت لري. په دې وخت کې اوس مشکلات دي خو موږ په هڅه کې یو. او په هغه وطنوال باندې هم کو کبدي برخه څوک دي درملنې وو تیل او کوم شین ته ضرورت وي او ضرورت خدا یو برخه همکاري وکي او تخنیکی ټیمونه او ماشین نه موږ سره شته هغه موږ یو برخه استفاده کوو. دویم د انرژي د مخنیوي لکه څنګه چې ما اول یو خرابه پیغام داده چې بدبختانه به وایم د دې عامل او ناخل دواړه دلته شتون لري. نو د دې عامل او ناخل عامل او ناخل دواړه دلته شتون لري. دا یو سخته خبره ده او د دې ناروغي زیات وخت په لحاظ باندې د سپتمبر په اخرو کې د تر نومبر تر پای پورې د دې پیښې زیاتې وي او ممکن وخت تر بلې دا زیاتوالی انده ولري. که د ارقام په ډول د خلاص ووایم، مثال په ډول د اکتوبر په میاشت کې چې 1238 کسانو ته موږ د آر ډي ټي په واسطه یا سری ټس په واسطه معاینه متصره کړې په ساحو کې تقریبا 150 کسانو ته کې مثبت دي او د فیصدي په لحاظ 50% ده چې دا ډېر لوړ فیصدي د مثبتوالي ده. نو پیښې شته ده موږ ټولې هڅې په کار اچولي دي. عامه پوهاوی ته اړتیا ده، عامه پوهاوی کېږي او د در تشخیص او درملنې روانه ده. وقایوي خدماتو لپاره مو هڅه کړې ده خو بیا هم ما چې مخکې وویل دا د ټولو سکتورونو ټولو خلکو د هر چا وظیفه کېدلی شي په مخنیوي کنټرول کې یو بل ته لاس ورکړو. دا موثر تمامېږي که یو چا ته پرېږدو یو برخې ته دا ناشونې ده.
ډاکټر صاحب وفا له تاسو مننه کوم. د ډینګي تبې په تړاو د ننګرهار د عام روغتیا ریاست د یو چارواکي څرګندونې تاسو واورېدې. اوس به هم له ډاکټر صاحب ناصر فیګار سره خبرې وکړو، دی د داخله ناروغیو متخصص دی. ډاکټر صاحب تاسو راته ووایئ چې ډینګي تبه څه شی ده او د نړۍ کې پیښې څومره زیاتې دي؟
ډینګي ناروغي چې د هډوکې ماتونکي تبې په نامه هم یادېږي یوه وایروسي انتان چې د ډینګي وایرس په نامه یادیږي. د ماشو د منتنو ماشو د چیچلو په نتیجه کې منځته راسي. دا په هغو سیمو کې چې هوا لږه ګرمه او یا ډیره ګرمه وي لیدل کیږي. ګڼه ګوڼه زیاته وي، خاري ها چاپیریال کې ډېر زیات تر سترګو کیږي. پیښې ورځ په ورځ زیاتېدای شي یا زیات شوې دي. په 2015 د جنوري تر جولای میاشتې پورې یعنی په څو محدودو میاشتو کې شاوخوا 4 میلیونه انسانان په نه ونوي هیوادونو کې البته د WHO د ارقام لخوانه وړاندې شوې دي او په ګټه شوې دي چې تر 3000 څخه زیات خلک وشلې دي. اراضي په ډیرو خلکو کې خفیف وي خو په ځینو خلکو کې ډیر زیات شدید وي. پخته شوی کس کې شدید اراضي البته تبه لوړه درجه په لوړه کچه او یا درجه تبه موجوده وي. سردردی په کې ډیره شدید وي چې د سترګو ګاټو شاته درد د درد احساس ډیر زیات وي. همدارنګه ژبدواله کانګي بشتیایی د هډوکي دردونه او د پوستکي رشونه او یا اندفاعات او یا بخار ته ورته حالت نخی لیدل کیږي. هغه خلکو چې یو ځل نیول شوي او بیا ځل دپاره نیول کیږي په دوی کې آراز ډیر زیات شدید وي. په دوی کې د ګیډ ډیر زیات سخت او شدید دردونه لیدل کیږي. د کانګو کې وینه او یا په ډکو میتیازو کې وینه بشتیایی کمزورتیا حتی مرگ په دوی ناروغانو کې لیدل کیږي.
ډاکټر صاحب فګار وقایه څنګه ده او د دغه ډینګي تبه
وقایه په اړه باید ووایم چې د چون پویګو چې ده ماشو او د منتنو ماشو په واسطه انتقالیږي نو موږ باید د ماشو د منځوړلو هڅه وکړو، د هغوی څخه د ځان ساتلو هڅه وکړو. مثلا ډنډو اوبه که چیرته موجوده وي هغه ډنډونه باید ډکو، دوا پاشي وکړو، په کوټو کې لله پردو څخه جاله وسخه ګټه پورته کړو، له پښخانو څخه ګټه پورته کړو. همدارنګه هغه لباسونه واغونه چې زموږ د بدن ډیره برخه استر کوي یا پوښوي باید لوس پاتې نشي. بل خصوص دغه وایروس یا دغه ماشي د ورځ لخوانه ډېر زیات فعال وي نو د ورځ لخوانه باید زیات وقایه وکړو، د شپې لخوانه هم هغه پښخانو او دروازې کړکۍ بند وساتو.
درملنې په ارتباط کې راته وایي ډاکټر صاحب.
کومه خاصه درملنه نه لري البته، یوازې موږ ناروغ ته دا توصیه کوو چې باید استراحت وکړي، په شدیدو حالاتو کې باید په روغتون کې بستر شي. موږ هغوی ته پاراسټامول د درد د کمول لپاره، د تبې د کمول لپاره پاراسټامول ورکوو. باید په یاد مو وي چې دغه ناروغانو ته بروفین او اسپرین او استریټ باید ورنکو، ځکه چې په دغه درملنه یا دواګانې د هغوی د خونديګانو یا وینې بهیدنې چانس زیاتوي او ناروغ نور هم وخیم کوي او ناروغتیا زیاتوي.
ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب ناصر فګار. درنو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غوږیستئ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساعت
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، جوړ تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنی پروگرام ته بیا هم زه صفی الله ستانګزای خراغلاستم. لکه څنګه چې خبر شوې په دغه پروگرام کې مو وریدل چې د افغانستان په څو سیمو له هغې ډلې په ننګرهار کې د ډینګي د طبي پیښې ډېرې شوې دي او د دغه ولایت ګڼو اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې د خپل دوی د کورنۍ غړي او د کلي او سیمې ډېر اوسیدونکو په دغې ناروغۍ باندې اخته شوی دی. ډینګ تبه یا ژوره تبه یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په ډینګي تبې ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه، سردرد او ځان درد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبې ډیری اخته کسان له یوې یا تر دوو ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دغه تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستري شي. یوان په ځینو مواردو کې دغه تبه د انسانانو د مرګ لامل کیږي. په ننګرهار کې د طالبانو د عام روغتیا ریاست رئیس مولوی امین الله شریف ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړي چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار پانتاني روغتون کې بستر دي. او د زیاته کړه چې د ننګرهار پانتاني روغتون کې دوی د مهال د درملو او لابراتوارو د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزه لري. روغتیا پالان وی ډینګ ناروغي کوم ځانګړي درملنه نه لري او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډیر استفاده کړي. د روغتیا متخصصین سپارښتنه کوي چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره له پشخانو او د ماشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د ماشو ضد دوا وپاشل شي او دغه شان په دې ناروغي اخته ناروغان باید ډیر مایعات او ویټامین سی واخلي او خپل روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمایي خلک پر ډینګي تبې د اخته کېدو لګو اکثر مخ دی او د اټکل مخ یار کال یو لکو تر څلور لکو کسانو ته د غویروس انتقالیږي. اوس به یو لاند د ما واخلو بیا به پروګرام ته دوام ورکو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت سر کوم مستون صدری اته زرت زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادی رادیو نل دکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار او کړی وای سلوګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بله ډاکټر سیف فرید الله عمری، تاسو ته خراغلاست ویم. زه صفی الله ستانګزایم. ډاکټر سیف فرید الله عمری د انتانی ناروغي او متخصص دی. البته له دوی سره به خبري وکړو په دغه پروګرام کې. مو مخکې له نورو ډاکټر سیبانو سره هم خبري وکړې، خصوصا د ننګرهار د روغتیا د ریاست له مسؤلینو سره چې هغه تایید کړل حالت لږ تر لږه نوي کسان په ډینګي تبې اخته دي او بستر دي، خو له هغه سره د دوی په خبره باندې چې امکانات کم دي. له ډاکټر سیف عمری نه به واورو چې په کابل کې پاول کې د ډینګي تبې پرتبات راته وای چې په ټوله کې په مرکز کې هم د دغه تبې پرتبات سپیښ شته ثبت شوی دی، که څنګه یا یوازې په ګرمو او نیمه ګرمو سیمو کې دغه پیښ کیږي اوس؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه ستانګزای صاحب، زه خپل نیکی له سلامونه لمړی تاسو ته د ازادي رادیو تخنیکی همکارانو او ډیر معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. بدون شک زموږ سره فعلاً د انټونی کابل می انټونی ملي تخصصي روغتون کی ڈینگی یا ڈینگو ترینوان لاندی چی کمی ناروغی دا ایدی ناروغان را سرابستر دی او در طول هم دیزولیشن یا زانگر وار چی دی پار مختز دا پاگا که دی. خب دا با دویل شی چی اکثر پیخی زمون دا دولیتون ناروغلی دی مرکز دا.
بله ډاکټر صاحب، موږ په پروګرامو کې واوریدل او همدارنګه ریپورتونه هم درلودل چې دغه د ډینګي د تبې اکثر نښې یا اکثر پیښې په ننګرهار کې ثبت شوې دي. د دغې په ارتباط راته وایي چې دا د هوا یا د اقلیم سره د دغې رابطه څه ده؟
بدون شک جناب ستانګزای صاحب، چې خپل باندې د ډینګي پیښې اکثر ولایتونو کې یعنی د کال په 12 میاشتې کې شتون لري، لیکن ډېرې پیښې چې کومې څېړنې او تحقیقات شوي دي په هغه کې داسې ویل کېږي چې د دوبي په موسم کې او همدارنګه د خزان یا د خپله باندې د خزان په موسم چې ورته وایي د په پیل کې د مني په پیل کې زیاتېږي. نو دغه پیښې زیاتره په دغه وخت کې یعنی د خپله باندې د غوماشو لپاره چې په دې په مخکې البته خبرې شوي وي یو مساعد موسم دی او هدې تر څنګ ناقل خپله باندې غوماشه ده او هغه پارازیت هم چې کله یو ځل د غوماش ځان سره واخلي هر انسان چچیچی یا هغه باندې په کینی نو هغه په ډینګې باندې اخته کوي. یعنی دا ویلی شو چې د اپیدمیولوژي د نظره همدارنګه څېړنو د نظره ډینګي ناروغۍ پیښې د دوبي او د منی موسم په پیل کې ډیریږي.
ډاکټر صاحب، مخکې له دې چې بیرته مرکز ته راشو کابل کې، د ننګرهار په اړه یو بله پوښتنه هم شته، البته د افغانستان شرق کې، ځکه چې د پاکستان نه چې کوم کډوال راځي په زرګونه یا په لسګونه زره په هر هفته کې اخراجیږي، دوی امکانات هم کم دي، تر څنګ وسایل هم نه لري، یعنی د استوګنې سم ځایونه به هم نه لري، یا به په موقتو کمپو کې اوسیږي، هلته چې له سره د دې خواته راوړي، او تر څنګ یې په ختیځ کې ډېره او بده زلزله شو چې لا هم ګڼ کسان سرپنا نه لري، یعنی دوی د آسیب پذیري یا والنربلتی له لحاظ دوی څومره اغیزمن دي د دغې ډینګي تبې د غوماشو په وړاندې؟
ستانکزی صاحب، زموږ په هغه خویندې وروڼه چې د همسایه هیواد څخه خپل هیواد ته راځي، که چیرې په دې کې حتمان دغه پیښې شتون لري، یعنی ډینګي ناروغۍ په دې کې شته ده، او ناقل لکه څرنګه مو چې مخکې وویل هغه هم د په خپله باندې هغه د په ایدس ایجپتای تر انوال لاندې چې غوماشه ده، چې څنګه دغه کس وچیچي دغه غوماشه منتنه شوله، هر څوک چې په ډینګي اخته کېږي. او دې تر څنګ زموږ د ملاریا پیښې هم په ګرمسیر ولایتونو کې بالخصوص زموږ د مشرقي هیوادونه چې هغه کونړ او لغمان جلال آباد په دې کې ډېرې وي، او دې نه علاوه هغه ځایونه چې ګرمسیره دي، یعنی دا غوماشې تر اوسه پورې شتون لري، او هغلته چې کله دغه طبعي حوادث هم رامنځته کېږي دا پیښې ډیریږي. نه تنها یوازې د ډینګي، دې تر څنګ کیدلی شي چې د سالاتو پیښې او همدارنګه د ملاریا او نورو ساري ناروغیو پیښې ډیرې شي. خو بیا به رزو په دې باندې به هم خبرې کوو جناب ستانکزی صاحب، چې د دې دپاره کوم مختص درمل نشته دي انټیوایرل چې مونږ وګورو
د درملو په ارتباط
انټیوایرل دي.
اوبه هیڅ خبرې مقطع کوم د درملو په ارتباط، بیا اتمان پوښتنه کوم یا د وقایې په ارتباط. خو اوس به په دې اړه درنه پوښتنه کوم، تاسو په کابل کې وظیفه لري، همدارنګه د تاسو نور همکاران ډاکټر صاحبان، او تل داسې انګیرل کېږي چې کله په ولایتو کې کومه پیښه کېږي یا حادثه کېږي یا داسې ناروغي رامنځته کېږي، بیا په ډیر سخت او حاد حالت کې چې نورې وس ونه رسیږي په ولایت کې، بیا تاسو ته انتقالوي، د تاسو وظیفه څومره ننګونکې ده، څومره چالنج سره مخ ده په دغسې حالاتو کې چې یو کس مرګ حال تاسو ته راشي او تاسو مجبور یې د خپل وظیفې او دین له مخې چې هغه ته رسیدګي وکړي، څومره سخته کار دی دغه؟
ستانکزی صاحب، ځکه چې په دغه مقدس مسلک، دغه پاک مسلک چې موږ انتخاب کړی دی، لکه څرنګه چې د انتوني ناروغیو زه خپله باندې یو عادي ډاکټر ځان ګڼم، اگر چې زه ټرینر متخصص یم، په هر صورت باندې دا موږ په ځان باندې د خپلو خلکو په خاطر منلی دي، در حال کې چې هر د ډاکټر د انتوني ډاکټر چې کله دغه ساري ناروغیو ته وړاندې کېږي، دا د جنګ لومړۍ کرښه ده، یعنی د اگر په لومړی کرخه کې حتمان زخمی کېدل شته، د خپل باندې د خپل ځان د لاسه ورکول شته، او همدارنګه اې بي انتان انتقالول شته کورته نور وګړو ته. نو موږ د خطر سره همیشه مخامخ یو، او یوازې د ډینګي ناروغۍ نه، زموږ په ایزولیشن وارد کې د کانګو ناروغۍ نه سره بستر دي، د همدارنګه د پاوام ټکی وایم د سرخکانو یا هم د شری ناروغان ایدین علاوه چې موږ چکن پاکس ورته وایو د ناروغانو سره چې هغه خپل باندې د توخې لارې لاس ورکول او کولول او مشوره لارې د ټول لارې انتقال کوي نو موږ د خطر خوشته لیکن بیا هم ستانګزای سبزه موږ هیڅ کله هم د احساس نه کوو چې زموږ مظلوم بیچاره خور وګړي یعنی خور هغه وطنوال مو چې هغه موږ ته مراجعه کوي موږ به هیڅ کله هم د احساس ونه کړي ځان ځنې پټ کړو یا خدا نه خواسته ایدینه وویرېږو چې دا کیدلی شي چې ما مصاب کړي نو توکل په خدای باندې په ورزو او زموږ ځینې کسان هم مصاب شوي دي په بعضې ناروغیو باندې چې هغه هم مختلف لاملونه یې درلودل لیکن دې سره سره چې کوم کسان د ولایتونه موږ ته مراجعه کوي هغه په ډېره خلاصه تندي باندې د عامې روغتیا وزارت قوي سپرویژن تر اثر لاندې هغه بستر کوو تر هغه پورې چې د هغې درملنه نه وي شوي زموږ سره بستر وي جناب ستانکزای.